د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع یا چرشنبې ورځ د کال 2019 اپریل د میاشتې 3 منټه ده. د وخت پاکستان کې د سحر شپه، افغانستان کې 2 نیمې او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زاش په من هرکلی وایم. نن د کوم مهم خبرونه او سرټکی د پاکستان خارجه وزارت وایي خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په ټلیفون خبرو کې د افغانستان د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتلو باندې ټینګار کړی. د افغانستان حکومت تیره ورځ دعوه کړې چې د بدخشان ولایت د یوې مهمې ولسوالۍ څخه یې د طالبانو قبضه ختمه کړې او په دغه انخته کې درنه مرجوب لوختي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ستر مشر سره لیدو کتو کې د غړو ملکونو ستاینه کړې خو دړکه یې هم ورکړې ده چې مالی مت کې غړي ملکونه خپله برخه بیا هم نه شاملوي. قدر مردونکو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کړو. موږ سره اوسئ، خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په ټلیفون خبرو کې د افغانستان د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتلو باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان خارجه وزارت نه جاری شوې بیانیه وایي چې دواړه مشرانو امید څرګند کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته نږدې وو کې د کېدونکي سفر سره به مخکې نشو خبرو کې پرمختیاوي نور پیاوړي کړي. د امریکا او پاکستان خارجه وزیرانو په داسې حال کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کړي چې د افغانستان طالبان د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې سولې پر سر خبرې د امریکا سره کوي او دې هفته د افغان حکومت او مخالفو سیاسي مشرانو ترمنځ هم ناسته شوې. کوم مشرانو چې لومړی په روس کې د طالبانو د استازو سره خبرې کړې وي او د افغانستان حکومت یې مخالفت کاوه. د امریکا او پاکستان خارجه وزیرانو په خبرو کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو باندې هم خبرې کړي. د پاکستان خارجه وزیر د امریکا نه په دغه اړیکو خکولو کې هم درول لوبولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت تیره ورځ دعوه کړې چې د بدخشان ولایت یوې مهمې ولسوالۍ څخه د طالبانو قبضه یې ختمه کړې او په دغه انخته کې درنه مرجوب لوختي. تیره هفته طالبانو د ارغانی خوا ولسوالۍ باندې قبضه کړې وه، کومه چې د ولایت مرکزي ښار فیض آباد سره پیوسته پرته ده. د طالبانو لخوا د دغه سیمې د قبضه کولو وروسته د پاکستان او چین پولې ته څیلمه خوشا لسو نورو ولسوالیو ته لارې اغېزمنه شوې وې. د افغانستان داخله وزارت ویان نصرت رحیمی په ټویټر ویبپاڼه باندې ویلي دي چې تیره ورځ په دغه سیمه کې عملیات سرته رسېدلي او کم از کم 14 وسلوالي وژلي او ګڼ شمېر نور یې جوبل کړي دي. د بدخشان ولایت ویان نایک محمد نظری وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو په اډو د بمبارۍ په وجه د دوی عسکرو سیمه بیرته خپل قبضه کې اخیستې. طالبانو دعوه کړې چې د ارغانی خوا ولسوالۍ یې د لاسه وتلې خو نور خواوشا ته سیمو ته یې حرکت کړی دی او له ځانه سره یې د پوځ نه اخیستل شوې وسله هم وړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ولسوالۍ کې د افغان پوځ لخوا شو عملیاتو کې طالبانو ته د مالی او جاني زیان خبرونه بې اساسه بللي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ستر مشر سره لیدو کې د غړو ملکونو ستاینه کړې خو دړکه یې هم ورکړې چې مالی مت کې غړي ملکونه خپله برخه پوره نه شاملوي. صدر ټرمپ ویلي دي چې ډیر زیات پرمختګ یې دغه ناټو کړی دی او 29 غړو ملکونو د ائتلاف بوج تقسیم کړی دی، خو زیاتوي چې جرمني لا هم مناسبه برخه نه ورکوي. صدر ټرمپ زیاته کړه چې د امریکا اوس هم د یورپ د تحفظ لپاره زیاتې پیسې مصرف کوي. صدر ټرمپ وایي چې دغه کاروبار کې هغوی د امریکا څخه ګټې اخلي. صدر ټرمپ په اول هاوس کې د ناټو ستر مشر جین سټالټنبرګ د رول ستاینه وکړه. صدر ټرمپ وویل چې د څوکۍ سنبالولو په وخت د ناټو ائتلاف دومره ښه نه و، خو اوس هر غړی ملک د خپل دفاعي بجټ 2% برخه ورکوي، خو فکر کوي چې بیا هم دغه کافي نه ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني مهاجرو امریکا ته د داخلېدو مخه نیولو لپاره د مکسیکو سره پولې د تړلو پر سر بیل بیانونه ورکړي دي. صدر ټرمپ په ټویټر خپله ویبپاڼه کې ویلي دي چې د تیرو 2 کلونو راهیسې مکسیکو په خپله سویلي پوله د ګواتیمالا، هندوراس او ایل سلواډور نه راتلونکي ګڼ شمېر غیر قانونه اوړېدونکي نیولي دي. دا په داسې حال چې 4 ورځې وړاندې صدر ټرمپ په مکسیکو تور پورې کړی و چې د مهاجرو د مخنیوي لپاره کوم کوټلي ګامونه نه پورته کوي او که دوی دغسې نه کوي نو بیا به مکسیکو سره خپله پوله امریکا وتړي. صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې وویل چې دی بیخي دغه ته تیار دی. د امریکا چیمبر اف کامرس ویلي دي چې په دغه پوله هر ورځ د مکسیکو سره د 1.5 اربع ډالرو کاروبار کیږي او په لکونو قانوني اسناد لرونکي خلک د کاروبار او سلګری په غرض اوړي او راوړي. صدر ترامپ ویلي اگر چیرې دغه پولې د تړلو سره به کاروباري تاوان ملک ته ورسي، خو امنیت د کاروبار نه د فکر کوي چې زیاته مهمه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه خونې غو واشنگټن ډی سی نه غوږی ستاسو پام را ګرځو. د لومړي راپور په لوتا د پاکستان خارجه وزارت وایي چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پمپیو په ټلیفون خبرو کې د افغانستان د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتلو باندې ټینګار کړی دی. په دې حق لنور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علی په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزارت ویلي دی چې د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره د هند او د افغانستان په شمول د سیمې په حالاتو او د پاکستان لخوا د تندروي او ترهګرۍ په خلاف په پورته شوي ګامونو خبرې کړې دي. د خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي چې هغلی قریشی هغلی مایک پمپیو ته ویل دي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د دواړو ملکونو تعلقات ډیر ګټور دي. خبر پانه زیاتوي چې د دواړو ملکونو چارواکو په افغانستان کې د سولې په عمل کې د پاکستان په هلو ځلو هم خبرې کړي او تمه یې څرګنده کړې چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اسلام آباد سفر کې به په دې لړ کې نور هم پرمختګ وشي. هغلی قریشی یو وار بیا د پاکستان دریځ تکرار کړو چې دوی د افغانانو ترمنځ خپلمنځي مذاکرات د سولې د عمل یوه اهمه برخه ګڼي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان او هند د تاوتریخوالي راکمولو کې د امریکای د هلو ځلو ستاینه وکړه او د هند سره د تاوتریخوالي راکمولو لپاره د پاکستان د هلو ځلو تفصیل یې هم ورسره شریک کړو. شاه محمود قریشی د امریکای د خارجه وزیر نه پوښتنه کړې ده چې د هند سره د لانچمنو مسلو د حل لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو بیا شروع کولو کې خپل کردار ادا کړي. د هند واکلاند کشمیر کې د پاکستان وسطوال ډلې جیش محمد د لک تر لگا د سلويختو هندي امنیتي غړو د وژنې پړه منلې وه او هند په عکس العمل کې د پاکستان دننه برید وکړ چې په جواب کې پاکستان د هند جنگي جاز راوغورځول او پالټ یې ورلا ونیول. هند په پاکستان د ترهګرو د مرستې تور لګوي او وای د پاکستان د پوسټ په ملاتړ یو شمېر تندرو وسطوال ډلې په هند کې ترهګري کوي. پاکستان پر لپسې دغه تورونه رد کړي. هند د وړاندنه دا غوښتنه کوي چې پاکستان د تندرو ډلو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. که هر څه دغه تندرو ډلې په هند کې د بریدونو پړه په سر اخلي، خو پاکستان وایي هند ورته کله هم کوټلي ثبوتونه نه دي ورکړي، ځکه د دې ډلو یا کسانو په خلاف قانوني ګامونه نشي پورته کولی. خارجه وزارت زیاته کړې چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو په هغو ګامونو او هڅو هم خبر کړي کوم چې پاکستان په قابل عمل قومي تګلارې د عمل کولو لړکې پورته کړي. پاکستان کال 2016 کې په آرمی پبلک سکول کې د خوشا یو نیم سل ماشومانو د وژنې وروسته د تندروي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو قابل عمل قومي تګلاره اعلان کړې وه او ویل کېدل چې د دې تګلارې د عملي کېدو سره به په ملک کې د ترهګرۍ او تندروي مخه ونیول شي. خو د پاکستان څېړونکو او سیاسي غړي په قابل عمل قومي تګلاره باندې عمل د اولس او د نړۍ یو خوب ګڼي. دوی ګڼي د پاکستان ریاستي ادارې اوس هم دا تندروا ډلې د ریاست اساسي ګڼي. د دې سرګندونه د دغو ډلو ته په آزاد مټ د غونډو سفرونو او د خپرونو اجازه ورکول دي او د دوی په خلاف که څوک خبره کوي نو بیا هغه کسان یا ډلې زورول کیږي.
د افغانستان حکومت دا وکړی دا چې د بدخشان ولایت د یوې مهمه ولسوالۍ څخه یې د طالبانو قبضه ختمه کړې او په دغه نښته کې درنه مرګ ژوبله هم وخته ده. په دا حق لبن نور تفصیل تاسو ته د ډیور ریډیو خبریال حکمل روان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سولې لپاره کله یوې خوا هڅې چټکې شوي، خو له بلې خوا بیا په دې هیواد کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو زور اخیسته. درې ورځې وړاندې په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي ادعا وکړه چې د دې ولایت ارغونخوا ولسوالۍ د طالبانو د ډلهیزو بریدونو په پایله کې د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله ووته. د دفاع وزارت ویان کیس منګل نن د سې شنبې په ورځ ډیوې ته وویل چې ارغونخوا ولسوالۍ مرکز او شاوخوا کړي د افغان فوز لخوا د چنیزو عملیاتو په پایله کې د طالبانو لشتون څخه پاک شوی او ولسوالي په بشپړ توګه یو ځل بیا د افغان ځواکونو په ولکه کې راغلې ده. منګل وویل د دې عملیاتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو د یو تن قمندان په ګډون 14 تنه طالبان وژل شوي او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
د دې په یمنيتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې د بدخشان او رفخا ولسوالي په بشپړه توګه پاکه شوه. په دې عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لاوختي 14 تنه په شمول د قاري حلیم د دې نظامي مسؤول وژل شوي دي.
خو وسلوالو طالبانو د بدخشان ارغنجخوا ولسوالۍ د نیولو پر مهال ویلي و چې د ولسوالۍ د نیولو په پیل شوې جګړه کې 14 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. اخوا د افغانستان شمالي بلخ ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي د دې ولایت په شلګری ولسوالۍ کې تیره شپه د طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې جګړه پیل کړې چې له امله یې 12 تنه سیمه ییز پولیسو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د بلخ ولایت امنیې قمندنۍ ویا نادل شاه عادل دیوی ته وویل دی پولیسو امنیتی پوستا طالبانو نیولی و خو نن سهار یې سیمې ته تازه دمو افغان ځواکونو په رسیدو سره طالبانو جنګیالیو له نیول شوي پوستې په شا شوي او ګڼه مرګ ژوبله یې هم وراړولې. دای وای د شلګری ولسوالۍ اړوند د شيخه په نامه په امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو تیره شپه 12:30 بجې د ډله ییزو بریدونو لاندې راوسته چې متاسفانه زمونږ ته تنه سیمه ییز پولیس او ولسی پاسون کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه لاڅ نه دی ویلي. په افغانستان کې جګړې په داسې حال کې دوام لري چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیدزاد دا مهال د افغان حکومت له چارواکو سیاسي مشرانو او د ښځو د ټولنو له استازو سره د سولې په تړاو په خبرو بوخت دی او تمه ده چې د همدې خبرو په پایله کې د قطر د شپږم دور مذاکراتو لپاره د افغانستان د سیاسي مشرانو او د افغان حکومت ګډ مرکچي پلاوی واستوي. ټاکل شوی د قطر دوه شپږم پړاو مذاکرات بچې د کب میاشتې په 15 پیلېږي. د امریکا او طالبانو د استازو او همداراز د افغان حکومت او د سیاسي مشرانو څخه جوړ پلاوی به پکې برخه اخلي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
ګرانو خدای مرزون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه غوږی تاسو په امریکا ګرځو د بل راپور په لوتو دغه راپور مطبوعاتي کتن د زموږ همکار مختار خلیل ته وړاندې کی.
په افغانستان کې تر اتل سکارو پورې د جنگ جاری پاتې کېدو وروسته نن سبا د امن د خبرو اترو یو لویه لړۍ پیل شوې ده. لکه څنګه چې امریکا د افغانستان د جنگ سرپنچ ملک ته همدغه شان د امن د خبرو اترو شروع هم د امریکې له طرفه شوې ده او امریکې دې خبرو له د افغان خټې خپل استوګن زلمی خلیلزاد خپل ستر نماینده مقرر کړی دی. نن د امریکې په مشهور میگزین فارن پالیسی کې د افغانستان د امن او د سولې د خبرو اترو په موضوع د افغان افغانستان د نامتو سیاست مدار او په افغان حکومتونو کې په اعلی منصب د پاتشیوي ښاغلي حکمت خلیل کرزی یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغان حکومت طالبانو سره په خپل مخسر سره امن فیصله نشي کولی. ښاغلي حکمت خلیل کرزی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د زیاتره افغانانو د پاره به هغه ورځ د اختر ورځ وي کله چې خارجي فوجونه د افغانستان نه وځي او دې سره اهم خبره دا ده چې په دې هیواد کې ښه په حیا عزت امن راشي. دا دواړه مقصدونه یو بل سره تړلی شوي دي او څومره چې د دې حصول نن سبا نږدې ښکاري دومره په تیرو ډیرو کلونو کې د دې امکان نو. مضمون لیکي چې د امریکای د حکومت لخوا افغانستان نه د خپل فوجونو د وستو او طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو کولو د اعلان نه پس په دې لوري ډېری اهمي حلې ځلې شروع شوې دي. بلخوا د افغان سیاستدانانو او د طالبانو ترمنځ هم خبرې اترې شروع شوې دي خو دا ټول فریق په خپل مقصد کې تر هغې پورې کامیابېدی نشي تر څو چې پکې د ګردو افغانانو او افغان حکومت نمایندگان شامل نه وي. حکمت خلیل کرزی خپل مضمون کې لیکي چې دی په فروری کې ماسکو کې د افغانانو د طالبانو خپل منځ کې شوی غونډه کې شامل شو. په دغه غونډه کې د افغان حکومت چارواکي هم په خپلو ذاتی حیثیتونو کې ناست وو. په دغه غونډه د افغان حکومت او د افغان اولس د مختلفو طبقو د ملامتو باوجود مونږ دغه غونډه کې کېناستو خو یقینا چې د ماسکو غونډه د امن په لوري اوږد مزل کې یو ډیر اهم او زړه پوری پړاو ثابت شوی دی. بیشکه چې طالبانو سره د مخامخ ناستی او د یو شریک سباون د پاره په شریکه د کار کولو موخه ځای کول نه دی پکار. په دغه غونډه کې د ملک د ټولو ادارو د عزت ساتلو او د نر او د ښځو د حقونو د یو شان تحفظ په شمول افغانستان نه د خارجي فوجونو په وتو هم یو اتفاق راوستی شو. خو ډېرې اهمې کشالې او ارول لا پاتې دي. په کومو چې به د روانې میاشتې په نیمه کې قطر کې د افغان طالبانو، افغان سیاست مدارانو، قبایلی سپین روبو او د ښځو او د زلمی کل د نمائندگانو ترمنځ کې دونکو فراخه غونډه کې خبرې اترې کیږي. خاغلی حکمت خلیل کرزی فارن پالیسی کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکلی دي چې د افغانانو خپل منځ کې کیدونکو خبرو اترو کې شامل سیاست مداران او نور نامتو شخصیتونه دې خبرې ته ویښ بیدار وسي چې دا خبرې اترې تنه بې نتیجې لاړې نشي، ځکه چې افغان ولس په خپل امروزه ژوند کې بدلون لیدل غواړي. د یوې سیاسي روغې جوړې راوستو د پاره به سخت فیصلې کول وي چې په هغه کې به د افغانستان د اساس د سباون او د طالبانو د مشرانو د کردار او د اولسي حقونو د تحفظ په حق له فیصلې شامل وي. مضمون زیاتوي چې افغانستان کې د امن راوستو د امکاناتو دا وخت درې اړخه ښکاره دي. په دې لړ کې و د ټولو نه خبره دا وي چې طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته کینی. حکومت ګڼي چې یو حکومتي نظام د وړاندې نه په عمل کې دی او د دې لمخه حکومت سره د اختیاراتو د استعمال قانونی حق او جواز شته دی. طالبان باید چې دا حقیقت اومني. په دې لړ کې د حکومت حزب اسلامي سره امن لوزنامه یو مثال کېدی شي. خو بلخوا طالبان افغان حکومت سره د خبرو نه کولو په خپله خبره ټینګ دي، ځکه چې دوی د کابل حکومت غیر قانونه او ناجایزه ګڼي. د طالبانو دلیل دی چې د نیم نه زیات افغانستان د دوی په ولقه کې دی. په دې سبب د اقتدار اصلي حقدار طالبان دي. نور ګوندونه باید چې د طالبانو لمن ټینګه کړي. ښاغلی حکمت خلیل کرزی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې طالبانو په ښکاره ویلي دي چې د دوی مرام اقتدار حاصلول نه دي، بلکې غواړو چې د یو آینده حکومت د قیام دپاره افغان ولس دوی سره ملګری شي. دا حقیقت یقینا چې د ماسکو خبرو اترو کې هغه وخت زیات را ښکاره شو کله چې د افغان ولس 50 نامتو مشران د طالبانو 15 تنی ډلې سره ملاقات ته کیناستل او دا شانې د دوی سیاسي حیثیت نور زیات ومنلو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ناټو د ستر مشر سره لیدو کې د غړو ملکونو ستاینه کړې، خو دړکۍ هم ورکړې چې په مالی مت کې غړي ملکونه خپله پوره برخه نه شاملوي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د صدارتي کمپاین په وخت د ناټو په اړه خپل نظر بیان کړو چې ورسره د اټلانټیک سمندر یا بحر الکیانوس دواړو خواو ته ډیر خلک حیران شوي دي. دی وایي زه تاسو ته ویل غواړم چې د ناټو وخت تیر شوی. د امریکا د خارجه پالیسۍ ګڼ څیړنکاران وایي چې په تاریخ کې ناټو یو تر ټولو کامیاب پوځي اتحاد پاتې شوی او د زړیدلو څخه ډیر لرې دی. د اټلانټیک کونسل څیړنکار مارک سیماکوسپی وایي چې په تیرو وختونو کې ناټو دا صلاحیت ښودلې چې بدلون خپل کړي، که هغه د روس سره تړلې معاملو په اړه وي او که د ناټو بل اړخ سویل کې شخړو ته ځواب ویل وي. نوموړی وایي چې ناټو د وخت سره ځان بدلوي او غړي هیوادونه یې په دفاع باندې زیات مصرف کوي. د هغلی ټرمپ لپاره پوځي مصرف یا خرچې یو بنیادي مسله ده چې لپاره نوموړي بار بار په اروپایي اتحادیانو د دفاعي خرچو سیوا کولو فشار اچولی. دی وایي هر څوک د خپلو ژمنو سیوا کولو باندې موافقه شوي دي. هغوی لبا خپلې ژمنې سیوا کول وي او تر هغې کچې ته کمې په اړه چې هغوی لواندې سوچ هم نو کړې. د ناټو قاعدې وایي چې غړي ریاستونو لبا هر کال د خپل کل پیداوار لږ تر لږه 2% په پوځ خرچ کول پکار دي، خو په کال 2013 کې د یو کم دیر شو غړو څخه یوازې وو غړو هیوادونو داسې کړي. ځینې څېړنکاران وایي چې د دوی په فکر د 2% قاعده ډیره مهمه ده. د مکین انسټیټیوټ سره تعلق لرونکو کورټس والکر وایي چې تاسو دغه پیسې بل چاته نه ورکوي او نه یې د ناټو په بودیجه کې دی، بلکې په خپل ځان یې مصرف کوي او د دې خبرې ضمانت ورکوي چې تاسو د خپل امنیت په اړه څومره سنجیده یې، چې ورسره د ناټو ته د دې خبرې باور ملاویږي چې دا هیواد چې ورسره موږ مرسته کولی شو خپل دفاع په خپله کولی شي. نور څېړنکاران هم د دې خبرې سره اتفاق لري چې په دفاع خرچا کول ضروری ده، خو وایي د دې اتحاد لپاره بنیادی خبره د غړو په یو بل اعتبار کول دي او دا چې صدر ټرمپ دغه باور ته زیان رسولی. د اټلانټیک کونسل څخه مارک سیماکوفسکی وایي کله چې یو امریکایي صدر د اتحاد په اقدارو باندې پوښتنه کوي نو ورسره اوس په ماسکو او بیجنګ کې زموږ د دښمنانو په ذهن کې هم داسې پوښتنه راځي چې آیا ناټو به د خپل یو وړوکی اتحادي مرستې لرازي او کنه. دی وایي زه فکر نه کوم چې په دې سرمشریزه غونډه کې د امریکا جلا کېدلو اعلان وشي. نوموړي زیاته کړې چې د ناټو غړي هیوادونو په دې خبره موافقه کړې چې په واشنگټن کې خپل غونډه د خارجه چارو وزیرانو کچې ته ټیټه کړي ترڅو د صدر ټرمپ لخوا د لفظي بریدونو مخه ونیول شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمن اوریدونکو د ډیبا رادیو سره نه خبرونه تنه خپل غدا واشنگټن ډی سی نه غوږی وسم ساسي پام راګرځو د بل راپور په لوتا. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د غیر قانوني مهاجرو امریکا ته داخلي دوه مخنیولو لپاره د مکسیکو سره پولې تړلو پر سر بیل بیل بیانونه ورکړي دي. په دغه حق نو تفصیل زموږ همکار کلچم کاکړ له صف امریکا راپور کوي. د
لسیزو وروسته مکسیکو په خپل سویلي پوله په خاصه توګه لا ګواتمالا، اندورس او ال سلواډا څخه په لوی شمیر خلک نیولي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د سه‌شنبه یعنی په ورځ په خپل ټویټر لیکلی دا وروسته له هغه چې څو ورځې وړاندې صدر ترامپ په مکسیکو تور لګولی وو چې په غیر قانونه توګه کډوالو امریکا ته د راتګ مخه نیولو لپاره مکسیکو سه ګامونه نه دی اخیستي او ګواښه کړی وو چې کزر تر زره په دې لړ کې ګام وانه خستو نو د امریکا سره به د مکسیکو پولې وتړي. خو تر وسه په پوله تړلو په حق له ساتمی فیصله نه ده سوې. څه د ترامپ وروسته ویلي وو چې هغه ترامپ تو دی دیتا او کله وګڼل پوله به بند کړي. پاس پینا ماړی کی د صدر ترامپ ویاند سارا سینډرز ویلی امریکایي چارواکي د مکسیکو سره پوله تلړو په ټولو لارو باندې غور کوي او دا چې د دې په امریکا سره اثر وي. سارا سینډرز ویلی د سپینی ماړی د اقتصاد کونسل سلاکاران د مکسیکو مختلف بندرونو لارې د تړلو پاسراتو پاملرنه کوي. د امریکا چیمبر اف کامرس د دوشنبه یا ګل په ورځ ویلي چې نږدې 1.1 بلیون ډالر شیان او کارکونکي د مکسیکو او د امریکا په پوله د یوې ورځې په سر تیریږي او نږدې 500,000 قانوني اسناد لرونکي کارکونکي، زده کوونکي، خریداران او سیلګری هم په دې پوله تیریږي. هغه وویل امریکایي چارواکو د مکسیکو د کډوالو په اړه د خپل ذمہداریو پورته کولو لپاره هڅې ویني. وایي تیر میاشت نږدې 1,00,000 زیات خلک د منځني امریکا څخه د غربت او تشدد د پیښو له وجې امریکا ته د پناه اخیستو لپاره راننوتي. سارا سینډرز د مکسیکو په اړه ویلي چې دوی نور هم ګامونه په دې لړ کې زیات کړي دي. وایي موږ لیدلی دوی یو شمیر هغه تنان اخیستي چې په مکسیکو کې پناه اخیستي او په عین حال کې په امریکا کې کاروایی ورباندې روانه ده. وایي چې موږ لیدلی ډیر خلک د بارډر یا پوله باندې ودرولي چې امریکا ته دننه رانسي. سارا سینډرز وای دا دوا کارونه زموږ لپاره ډیر مهم دي او موږ غواړو چې مکسیکو دته ادامه ورکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدئ او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د اروپایی ملکونو د اتحاد څخه د برتانیې د وتلو پر سر لومړی چې کومه ټاکل شوې نیټه وه هغه تیره شوې او دویمه هم رانږدې ده. له تر دې وخته پورې په برتانیې کې پارلماني غړي په دې ندي چلا شوي چې په څه ډول او څنګه به د دغه اروپایي اتحاد څخه وځي. په دغې حقله باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار عدنان رشید د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
وزیر اعظم ټریسا می وای د اروپای اتحاد نه به نور وخت واړی چې د برتانیا پارلیمان د اروپای اتحاد نه د بیلیدلو لپاره وړاندې شوی قانون منزور کړي. تر اوسه پورې د برتانیا پارلیمان خوښ شپک سو پانو باندې مشتمل هغه موافقه درې ځله رد کړي، په کوم چې وزیر اعظم ټریسا می او اروپای اتحاد د دوه کاله خبرو اترو وروسته سلا شوي وو. د نهې په ورځ وزیر اعظم ویل موږ ته به قانوني ماده آرټیکل 50 به نور هم غځول وي. یاد دی وی چې په کال 2014 کې برتانیې کې ریفرندم شوی وو چې پکې د اروپا نه د وتلو فیصله شوی وو، او بیا په کال 2018 د مارچ په 9 نیټه برتانیا د آرټیکل 50 ماده لاندې اروپایي اتحاد ته په رسمي توګه ولیکل چې هیواد به په دوه کال کې د اروپایي اتحاد نه بیلیږي. خو د برتانیا پارلیمان لخوا د قانوني مسودې رد کولو وروسته اروپایي هیواد دغه نیټه د اپریل 12 پورې وغځوله چې مقصد یې د وزیر اعظم ټریسا می ته موقع ورکول وو چې هغه د پارلیمان پر رضا باندې یو نتیجې ته ورسیږي. وزیر اعظم ټریسا می د نهې په ورځ وویل موږ ته به دغه موده نوره هم غځول وي تر څو چې د برتانیا پارلیمان د دغه قانوني مسودې منظوري نه وي ورکړي. هغه زیاته کړله او موږ ته به ځان په دې پوهول وي چې دغه وخت موږ ته د کوم مقصد لپاره راکړل شوی دی. میرمن می وای نن زا عملی ګام اخلم چې پر ځای ولاړ کار روان کړم. د برتانیا حکومت د ناکامۍ وروسته د برتانیا پارلیمان په دغه اړه د فیصلې واک په خپل لاس کې اغسته او د ګل پورس په پارلیمان کې سلور مختلف قانونونه وړاندې کړل شو خو دغه هم منزور نشو چې پکې د یو قانون تر مخه برتانیا به د اروپایي اتحاد نه بیل شي خو د هغوی د کستم قانون دننه به اوسیږي. که د برتانیا مشران د ټاکلې شوی نیټې یعنی د اپریل 12 پورې په یو قانون رضا نشو نو بیا به سکیږي. په دغه اړه د اروپایي اتحاد لخوا د خبرو مشري کوونکی مایکل برنر اویل په دغه وخت خو دا کېدل شي چې برتانیا بغیر څه د معاهدې نه بیل شي او یا اروپایي اتحاد په دې قانع کړي چې دغه موده نوره هم وغځوي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.